امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدر منوریدونکو زه نوشابه آشنایم د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په خوست کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ وکسا وژل شوې دي په اسلام آباد کې د روسي سفیر وایي چې اسلامي دولت یا داعش د افغانستان په شمال کې د هغه په وینا یو آرام اډه جوړ کړې او سبا د جمعې په ورځ په سول کې د جمعې د اولمپیک لوبې پیل کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدو ته ستړي مشئ نن د پنجشنبې ورځ د دلوي د میاشتې 19مه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 8مې سره برابره ده امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري په اسلام آباد کې د پښتنو د تحفظ په نوم پاسون ورځ تر بلې تقویه کیږي افغانستان کې سیاسي او مدني فعالانو هم اسلام آباد کې روان د پښتنو د احتجاج ملاتړ کړی
ننوي اشاریه ننوي افغان ملت که په حکومت کې که په حکومت کې نه قلبان د دې سره همغږی دی ملګری
او امریکا په کانګرس کې د نوي کال د بودیجې په سر روان جنجال په اړه هم رپورت لرو درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته وري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي
د خوست د ولایت د تریزایی او علي شورو په لسوالۍ کې د افغانستان د حکومتي قواو د عملیاتو په نتیجه کې چې تېره شپه یې سرته ورسول د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي د خوست امنی قماندان د امنیت امیر سمنوال عبدالحنان زادران امریکا غږ ته وویل چې عملیات د بټۍ تاڼې په سیمه کې سرته ورسېدل په خوست کې د کوچیانو د شورا یو غړي حاجي ګل مرجان په عملیاتو کې د دغه کسانو د وژلو خبر تصدیق کړی خو چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د سیمې یو اوسیدونکي په علي جان په دې اړه امریکا غږ ته وویل
دا خبره به موږ سره خامخا رینته باسي چې دا ډله ییز مرګ ولی اوس چې یا دا خپله ګرامه ومني یا یې موږ ومنو که دا خبره رینته ونوځي موږ سره په خبره ونیسي نو موږ ټول خوسمېش له دې حکومت نه خوابدي کېږو او له دې حکومت نه مخ ګرځي دې حکومت سره مې خلاص ختمېږي
روسیه وایي چې داعش یا د اسلامي دولت ډلې په سیمه کې د خپلو حملو په غرض د افغانستان په شمال کې یوه آرامه اډه جوړه کړې ده په پا پاکستان کې د روسیې د سفیر الکسی ډیډوف په وینا داعش هلته د یو تخریبي خلافت د جوړولو په هڅه کې دی د اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه نظرانه ایسوزوی اوري
په پا پاکستان کې د روسیې سفیر وایي چې دا وخت په افغانستان کې د داعش نړیواله څانګه فعاله شوې او د سوریې او عراق نه هم ورته د دې ډلې وسوال را رسېدلی دي سفیر ډیډوف چې په اسلام آباد کې یو سیمینار کې نن د پنجشنبې په ورځ وینا کوله تور ولګوه چې د داعش د ځینو سیمه ایزو او خارجي قوتونو په ښکاره سرپرستی او حتی کله کله په مستقیمه توګه د ملاتړ په نتیجه کې د مختلفو هیوادونو په زرګونو تنه توندلارې جهادیان او د داعش هغه وسلوال چې په عراق او سوریه کې جنګېدل اوس یې افغانستان ته مخه کړې ده او د افغانستان په شمال کې د داعش د جنډې لاندې د خپلې مرکزي قرارګاه په پخولو او پیاوړي کولو مصروف دي د روسیې سفیر نور تفصیلات ورنکړل خو روسیا او ایران دواړه د امریکا متحده ایالات په دې تورنوي چې په افغانستان کې د داعش پر راپورته کېدو کې لاس لري
امنیتی چارواکي وایي چې د جوزجان په ولایت کې د داعش یو شمېر چینایي او ازبک وسلوال د نظامي عملیاتو په وخت وژل شوي دي چارواکو وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 15 وسلوال وژل شوي چې یو چینایي او درې تنه ازبکان پکې شامل وو په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا په نظامي مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت وایي چې د طالبانو د نشه یي توکو د تولیدولو په سلګونو فابریکې ویجاړې کړې دي د دغه ماموریت د هوایي بریدونو منتظم جنرال لینز بنچ نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وروستیو هوایي بریدونو کې طالبانو ته په میلیونونو ډالر زیان رسېدلی دی په پام کې دا چې د امریکا کانګرس په نن د پنځشنبه په ورځ د راتلونکو دوو کلونو لپاره د فدرالي حکومت بودیجه منظور کړي. خو د دې جنجالي بودیجه په سر بحثونه اوس هم روان دي او بېګا شپه دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي موافقې ته ونه رسېدل او امکان لري چې یو ځلې بیا د فدرالي حکومت ګڼې ادارې وتړل شي. د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نورو.
که وکیلانو د شپې تر 12 بجو پورې د مهاجرت په سر خپل اختلافات حل نکړل او پر بودیجې هوکړه ونکړه، نو د امریکا حکومت د دوم ځل لپاره قسمن تعطیل کیږي. په سنا کې دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو رهبرانو د چهارشنبه پر ورځ په یوې معاملې موافقه وکړه چې په اساس د دوو کلونو لپاره د حکومت بودیجه تصویبیږي. دواړو خواوو د مهاجرت په اختلافي مسایلو خبرې ونکړې. پاسانا کې د جمهوریت غوښتونکو رهبر میچ میکانل وای
هیڅوک به دا عالی ونه بولي، خو موږ د مشترکو ټکو لپاره ډیر کار وکړ او د امریکا خلکو ته مو په خدمت کولو تمرکز وکړ.
د اساسو په مجلس کې د اقلیت رهبر نانسی پلوسی د اعتراض په دود د اتو پرلپسې ساتونو لپاره په پخو درېده او خبرې وکړې. میرمن پلوسی به تر هغې د بودیجې له تصویبېدو نه ملاتړ ونه کړي تر څو چې د اساسو د مجلس مشر پاول راین د مهاجرینو د ډاکا پروګرام په اړه په عمومي مجلس کې د رائے اچونې لپاره ژمنه وکړي. نو شاباشنا امریکا غاګ واشنگټن.
د امریکا غاګ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د بنگلاديش وی محکمې نن د پنځشنبه په ورځ دغه هیواد په خانه صدر اعظم میرمن خالده ضیا د خپل قدرت په زمانه کې د اختلاس او رشوت خوړلو په جرم په 15 کلونو حبس محکومه کړه. خو خالده ضیا چې د بنگلاديش د پخواني جمهور رئیس ضیاء الرحمن میرمنه ده او څو دورې حکومت کړی، وایي چې بې ګناه ده او د کومو $25,000 د اختلاس تور چې پرې حکومت لګولی بې بنیاده دی، ځکه چې هغې دغه پیسې په یوې ایتیم خانې باندې لګولې وې. محکمې د خالد ضیا مشر زوی او د هغه څلور نور ملګري په همدې جرم په 10 کلونو حبس محکوم کړی دي. خالد ضیا د بنگلاديش د نېشنلست ګوند مشره ده او د موجوده صدراعظم حسین شیخ سره سخت سیاسي رقابت لري. په تایوان کې دوه ورځې مخکې د یوې سخت زلزلې نه وروسته اوس هم د نجات او ژغورنې عملیات دوام لري. په زلزله کې د ښار څو دنګې ودانۍ راچپه شوې او د مړو شمېر 10 ته رسېدلی دی. په داسې حال کې چې سبا د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د ژمي د المپیک لوبې شروع کیږي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو 3000 لوبغاړي په ډول ډول لوبو کې سیالي کوي. د المپیک نړیوالې کمیټې روسیا په دغو لوبو کې له ګډون کولو نه منع کړې ده. د روسیې په څو لوبغاړو باندې تور لګول شوی چې وړم کال د المپیک په لوبو کې چال او دوکه نه کار اغسته. توقع چې سولاویا روسان د لوبو په لوبو کې ګډون وکړي. د سویل په اولمپیک لوبو کې به د سلو سرو زرو مډالونو د ګټلو لپاره لوبغاړي زیار وباسي او په 15 مختلفو لوبو کې به خپل مهارت وکړي. د متحده ایالاتو د جمهور مرستیال مایک پنس د امریکا د هیئت مشري په غاړه لري. خو په سول کې د امنیت د اولمپیک د لوبو لپاره کېدو نه یو ورځ مخکې د شمالي کوریا پوز نن د پنځشنبه په ورځ په پنګیان کې یو غټ رسمي گزارش وکړ. په ننني رسمي گزارش کې چې د کیم ایل سونګ په میدان کې وشو، د شمالي کوریا د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون شخصا موجود و. رسمي گزارش د هغه وخت د پوز د جوړېدو د یومي کلیزې په مناسبت جوړیږي. او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې متحده ایالات د وینزویلا د تیلو په صادراتو باندې د محدودیتونو په لګولو په جدي توګه غور کوي او جمهور رئیس ټرمپ به زر په دې اړه تصمیم ونیسي. ټیلرسن چې د لاتین امریکا د هیوادونو په سفر تللی، نن یې د جمیکا په پایتخت کینګسټون کې خبریالانو سره خبرې کولې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غاک نه آشنا رادیو واورئ. قدر مون اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په اسلام آباد کې د پښتنو د لاریون په اکړه د افغان ولس خبرګون څه دی؟ د دې پښتنې ځواب له ګروسه په رپورټ کې اورئ. خو اوس په موقع دې رپورټ ته چې د ناټو یو جګپوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. افغانستان کې د ناټو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هکر ویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جیمز هاکر چې په پینټاګون کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس لالارې خبرې کولې وویل چې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورتیا او ظرفیت لوړ شوی او په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په پرتله دوه چنده زیات هوایي بریدونه کوي.
Obviously, air power is just one part of
the افغانستان کې هوایی بمبارد یوازې زموږ د هڅو یوه برخه ده، خو ډېر ژر به په طالبانو د بمونو باران وشي چې د لیزر په واسطه خپل هدف ولي. اوس هغوی آسمان ته سترګې نیولي چې په اصلي جګړه کې ښکیل شي او افغانان به ورباندې له هرې خوانه بریدونه وکړي.
جنرال هاکر په هلمند کې د مخدره موادو په وی کارخانه باندې او په یو موټر باندې چې طالبان پکې سپاره وو د بم غورځولو ویډیو ښکاره کړه. تیره ورځ امریکایي ځواکونو همدارنګه په بدخشان کې د طالبانو په دوو بیلابیلو روزنیزو مرکزونو باندې د بی 250 ډوله الوتکو په واسطه بمبارد وکړ.
And I agree, you're not just going to bomb them.
زه موافق یم چې یوازې پر هغوی بمبارد زموږ پلان نه دی، بلکې موږ له نورو لارو هم کار اخلو. موږ د خپل ولسمشر او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې ډیپلوماتیک فشار اچوو څو یقیني کړو چې د ترهګریزو فعالیتونو لاره بنده او مخنیوی وشي.
څېړونکي وایي د امریکا لخوا پر پاکستان فشارونه د هیواد بدې ته اړ کړي چې په خپل استراتیژۍ کې له سره غور وکړي.
د ټرمپ اداره په دې نظر حساب کوي چې اجباري ګواښونه او د مرستو له ورکولو نه انکار به پاکستان دې ته اړ کړي چې په خپله استراتیژي باندې په سیمه کې له سره غور وکړي. دا به ومني چې د حقانی له شبکې او یا لشکر طیبه سره کار کول په اوږده موده کې د پاکستان په ګټه نه دي.
جنرال هاکر همداراز ویل چې افغان ځواکونه په 2018 کال کې په ټول هیواد کې ټول ټال 2000 هوایي بریدونه کړي دي. په دې برسیره د امریکا په مشرۍ ځواکونو تیر کال له 0 نه زیات هوایي بریدونه کړي دي.
دا
په دې معنا ده چې موږ د طالبانو د روزنیزو مرکزونو په زړه کې بمبارد کوو، چیرې چې هغوی تنکي ځوانان د افراطیت مفکورې ته اړوي چې ځانمرګي واسکټونه په تن کړي، ځان او خپل نور هغه هیوادوال ووژني چې هیواد جوړوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د روانې اونۍ په سر کې ویل چې د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې د تیر کال په پرتله شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول هره اونۍ 40 هوایي بریدونه ترسره کوي او د ناټو ځواکونه بیا یوازې 15 هوایي عملیات کوي. د جنرال هاکر په وینا امریکا کوښښ کوي چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته په لسګونه داسې جنګي الوتکې وسپاري چې د لیزر په راکټونو مجهزې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. قدرمن اوریدونکو، کپا اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج کوونکو غوښتنې ونه منل شي او حکومت پې غوږ کوونکي نو پایله به یڅی. په دې هکله درته لنډ رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. که څه هم افغان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د پښتنو د پاڅون او لاریون په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د لر و بر فعالانو او عام خلک په اسلام آباد کې د پښتنو له لاریون سره پیوستون ښیي او وایي چې دا لاریون د پښتنو د غږ پورته کولو پیلامه ده. رحیم ګل څاروان په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن د اتمې ورځې لپاره هم د پښتنو لاریون روان و او د دغه قوم د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان له نظام نه د پښتنو حقوق غوښتل. دا لاریون چې له وزیرستان پیل شوی او په اسلام آباد کې د اتو ورځو لپاره لا هم روان دی، د نقیب الله محسود لپاره د عدالت غوښتنې نه پیل شوی. د آل پښتون قومي جرګه د محسود لپاره د انصاف د غوښتنې تر څنګ په ټوله کې په دغه هیواد کې د پښتنو لپاره عدالت غواړي. په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه لاریون ملاتړ زیات څرګند شوی، خو حکومت د دې لاریون په تړاو هیڅ نه وایي. د حالاتو څیړونکی او لیکوال عبدالغفور لیوال چې دی پاسون ته شعر هم لیکلی وایي چې د 40 کلن ناورین نور پښتانه په تنګ شوي او دا د کوزو پښتنو لپاره د غږ پورته کولو پیلامه ده.
که د سیمې هیوادونه د افغانستان خلک غواړي چې واقعا سوله په بنیادي توګه راشي او د دې سیمې ثبات تضمین شي، باید د دغو غوښتنو تر شا ودرېږي. که هغه د افغانستان خلک دي، که هغه د افغانستان حکومت ده، نه یوازې د افغانستان بلکه د منځنۍ آسیا، د منځنۍ ختیځ دغه ټول هیوادونه چې د دې سیمې د ترهګرو ډلو له حرکتونو او فعالیتونو څخه ځورېږي، باید د دغې مشروع انساني او سولیز غوښتنه تر شاو دریږي.
د پارلمان ځینې غړي وایي که څه هم حکومت په دې مسله کې چوپ دی، خو عام خلک د پښتنو له دغه خوځښت سره دي. د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان وایي په قبایلي سیمو ظلمونه دي حد ته رسېدلي چې نور له تنګ جنګ ته اړ شوي دي.
نه نوي اشاریه نه نوي افغان ملت که په حکومت کې که په حکومت کې نه، قلبا د دوی سره همغږی دی، ملګری دی. ولې دلته یو مشکل دی چې زموږ په خپل کور کې، زموږ خپله پښه، زموږ په خپله پایڅه کې باندې حتی موږ یې خپله تر دوی ډېر ځپلي یو. موږ هم ضرورت لرو چې باید د خپل ژوند کولو دپاره دغسې ژوندي خوځښتونه ولرو لکه هغه خلک چې لري.
اما افغانان هم د پښتنو له دې خوځښت ملاتړ ښیي، وایي تر څنګ یې ولاړ دي او د پښتنو دا چیغه باید لا پسې پیاوړې شي.
کوم جریانات چې په پاکستان په اسلام آباد کې روان دي، نو پښتانه اوس رابیدار شوي دي. پښتانه غواړي چې یو انقلاب وکړي، هلته خپله خپلواکي ازادي واخلي، د پاکستان نظامګری ایسای او د پنجافیانو منګول نه نور ځان خلاص کړي. زه منحص دی یو افغان دی، دی هغه کلک ملاتړ کوم.
ما هیله دا ده چې دا اواز یوازې په کراچۍ کې پاتې نه شي، دا په اسلام آباد کې پاتې نه شي، دا ټول پاکستان ته او بلوچستان ته او کوچه ته او د پښتون سرحد ته وغځول شي.
په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال وایي چې د پښتنو دا لارین اوس د ځوانانو لخوا رهبري کیږي او سیاسیون او ملکان ورسره نشته. د لاریون کې د فاټا د مومن ایجنسۍ نه هم لاریون کوونکي ورغلي دي. د لاریون کوونکو غوښتنې د پاکستان لومړي وزیر هم منلي، خو لاریون کوونکي ضامن غواړي. د پښتنو د لاریون د عدالت غوښتنې په نوم په کراچۍ کې د یو وزیري موډل ځوان نقیب الله محسود له وژنې وروسته رنګ واخیست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم اوریدل، نږدې یوه اونۍ وشوه چې د ډیورن له کرښې اخوا پښتانه د سوله ییز احتجاج په ترڅ کې حکومت نه د خپل قام لپاره د حق او عدالت غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان د بشري حقوقو فعال سمینی وزیر آشنا رادیو ته د روان احتجاج کوونکو د غوښتنو په هکله د سیول
او نن دې درنه چې ما دوه تما ورځ دو دغه مشت کې ما غشتنه وی هغه دي چې اولی ورځ نام دي او هغه د دې چې کوم دې راو انور د هغه د گرفتار کړل شو د قانون مطابق ته هغه ته سزا هم ورکړل شي. بیا چې کوم دې لند ماینز مسلې دي، کوم چې دې ایکسترا جوډیشل کیلینګ د هغه والے سره جوډیشل کمیشن مسلې دي، کوم چې خلک چک کو دغه سه دغه والے سره او مړی کو دغه والے سره، نو هغه غشتنه دې چې اولی ورځ نام دي و سره سنوس ثای او چې کله حکومت سرکور مشتا په لیکلې کې رکو مشنن دې پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر سره میٹنگ وشو لیکلی کې اینی ټایم نیمشتا رو کو انشاء الله میچ چگیږي او دا مطالبات هم پاغه زی ویلوړي دي.
همدارنګه د پښتنو د ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود چې د لاریون یو تن ګډونوال دی وویل دوی د پښتنو تحفظ غواړي او که حکومت دا غوښتنه ونه مني نو خې پایله به ونه لري.
زمن تحفظ اور ریاست نشی رکھولے نبیا دے یو کمی جرگی تم پیش دا خبرہ یو کمی زیب زیب پاسون تم دا خبرت پیشی دا یو دیر وسیع احتجاج تم خبرت پیشی تو دا غا آغا لاری دی و پدے کی بین الاقوامی طور بندے زمن پختانا چی دے ملک نا باہر اسی کی نو آغا ام امید دے چی پخپل اخپل ملکونوں کے پا مظاہری شروع کی نو دا غا با دا سے وڑو کے پاسون نہیں کدوی زمن خبرہ اون منی دے دوی حضم کول با دے دے پارا آسان نہیں.
اوس پښتنه دا که د پښتنو لپاره د حق او عدالت همدارنګه د دوی د تحفظ غوښتنې د پاکستان حکومت ونه مني، د زرګونو پښتنو پاڅون کوونکو وروستی غبرګون به څه وي؟ د پښتون پاڅون مشر او په اسلام آباد کې د روان لاریون تنظیمونکي منظور پښتین آشنا رادیو ته وویل که دوی غوښتنې بې ځوابه پاتې شي او بېنوا بېرته ستانه شي نو د حکومت او پښتنو ترمنځ چې کوم واټن پیدا شوی هغه به لا هم زیات شي.
حکومت یا فوج او نورې ادارې د پښتنو په دغه اواز باندې غوږونه کاڼه کړل، بیا به کېدی شي مونږ لاړ شو، واپس لاړ شو او بغیر د مطالبات حل هم لاړ شو، خو دا به د ریاست لپاره ډېر زیات نقصان دی وي. دا هغه چې کومه خلاف پیدا شوې وه هغه به نوره هم سیوا شي، نوره به هم زیاته شي. نو هغه خلاق چې کڅوک هم راغلل ډېر خطرناک نتایج به وي، ډېر خراب ریزلټ به وي کچرته د مطالبات حل نشول، ځکه چې د خلق چې کوم راوتلی دي دا په ډېر مشکل دغه سر خپل سرونه خپل ژوند ژوند نه دي شمار کړي وایي ژوند غواړو.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د افغانستان د نوښت او عمل په نوم مرکز چې د پوهنتونونو استادانو، مدني فعالانو او لیکوالانو لخوا د پنځمه پورس په کابل کې پرانستل شو، وایي باید په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. په همدې اکله لیمینیا ځیله کابل رپورټ را لګلی.
د افغانستان د نوښت او عمل مرکز چې د پوهنتون استادانو او یو شمیر مدني ټولنو د غړو خوانند پنځمه پورس په کابل کې فعالیت پیل کړ، وای د سولې ثبات کاري فرصتونو رامنځته کولو حکومت ته د ورپېښو شو ستونزو د هواري ځوانانو ته په حکومت کې د پراخې ونډې د قومي او ژبني تعصب مخنیوي له فساد سره د مبارزې او په نورو بیلابیلو برخو کې به کار وکړي. د دغه مرکز یو غړي مشتبه پیکان د یاد مرکز په پرانیست غونډه کې وویل دوی به د ولایتونو او کابل په کچه له ځوانانو سره ناستې ولري او د ستونزو هواري ته به یې کار وکړي. ښاغلي پیکان وویل افغان حکومت د فارغ شو او ورځ تر بلې د کار مارکیټ ته د زیاتو کسانو د ورتګ لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی دی. هغه وویل
کلیات بحثی را که ما امروز مطرح میکنیم
زموک عمومی بحث حکومت تا در طرح وړاندې کول دی. دا حکومت لپالیسی سره مرسته ده، حکومت سره پاتې کېدل دي او د ځوانانو او ښځو لپاره شایسته سالاري ده. دا ټول تر یو چتر لاندې راوړي.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمید تهماسی وایي چې حکومت له خپلو ژمنو سره سم ځوانانو ته په حکومت کې پراخه ونډه ورکړې او په اوس وخت کې د کابینې 70% غړي ځوانان دي. د ترانسپورت وزیر حمید تهماسی وویل حکومت هر ورځ لوړو سیاسي پوستونو ته د ځوانانو د راوستلو لپاره سیاسي قرباني ورکوي. هغه وویل
داسې کسان په لوړو پوستو باندې راغلی چې مشخص آدرس نه لري، نه اقتصادي آدرس لري، نه سیاسي آدرس لري او هیڅ ډول آدرس پکې نشته. دا ځوانانو تاسو پوسوئ چې دا د ملي یووالي حکومت یو ستره او مهمه لاسته راوړنه ده چې اوس ځوانان کولی سي چې په ارشد حکومتي پوستو باندې وظیفه ترسره کړي.
د عمل او نوښت مرکز په داسې حال کې په افغانستان کې د بیکاری خبره کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر وینا د نړیوال بانک شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.5 میلیونه دی چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یې یا بشپړ روزګار او یا دایمي کارونه نه لري.
ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ په اړه د دینی عالمانو عامه پوهاوی کورنیو سره د واکسین په تطبیق کې څه مرسته کړې په دې اړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یاورئ چې همدا پوښتنه هم پکې ځواب شوې. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي نن د 2 کلونو لپاره د حکومت بودیجه تصویب کړي. د دغه جنجالي بودیجې پر سر لا تر اوسه بحثونه روان دي او که تر شپې ناوخته دیموکرات او جمهوریت غوښتونکي وکیلان یوې موافقې ته ونه رسېدل نو امکان شته چې د امریکا ګڼې حکومتي ادارې تعطیل شي. د دې خبر نور تفصیل د خپل همکار احمد شکیب دوست ناورو.
که وکیلانو د شپې تر 12 بجو پورې د مهاجرت پر سر خپل اختلافات حل نه کړل او پر بودیجې هوکړه ونه کړنو د امریکا حکومت د دویم ځل لپاره قسمان تعطیل کیږي. په سنا کې د دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو رهبرانو د چهارشنبه په ورځ پر یوې معاملې موافقه وکړه چې پر اساس یې د 2 کلونو لپاره د حکومت بودیجه تصویبیږي. دواړو خواو د مهاجرت پر اختلافي مسایلو خبرې ونه کړې.
No one would suggest.
هیڅ څوک به دا عالی ونه بولی، خو موږ د مشترکو ټکو لپاره ډیر کار وکړ او د امریکا خلکو ته مو په خدمت کولو تمرکز وکړ. تر ټولو لومړی دا چې دا دوه ګوندی موافقه به د مجازات لګښتونو کموالی خلاص کړي، کوم چې زموږ وسلوال پوځ یې فلج کړی او زموږ ملي امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
په کانګرس کې د ګډ هدف لپاره کار کول خای ډیر ستونزمن وي. د استازو په مجلس کې د اقلیت رهبر نانسی پلوسی د اعتراض په دود د اتو پر لپسې ساتلو لپاره په پښو ودرېدله او خبرې وکړې. میرمن پلوسی به تر هغې د بودیجې له تصویبې دوس هم ملاتړ ونه کړي څو چې د استازو د مجلس مشر پال راین د مهاجرینو د ډاکا پروګرام په اړه په عمومي مجلس کې د رایې اچونې لپاره ژمنه ونه کړي.
د ډریمرز د مهاجرو د ساتلو لپاره ګوندي او سیاسي مسله نشته. که د ډریم قانون مجلس ته راوړل شوی وای نو د دواړو ګوندونو په ملاتړ به سملاسي تصویب شوی وای. زه په دې اړه د خپلو جمهوریت غوښتونکو همکارانو د خبرو کولو جرأت ستایم.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سنا کې د شوې موافقې له امله چې پر اساس به د امریکا دفاعي لګښتونه زیات شي خوښي خو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ په اړه د دینی عالمانو پوهاوی له واکسین نه د پاتې کېدونکو ماشومانو د کچې په کمولو کې مرسته کړې. د همدې موضوع تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وای په ولسوالیو کې دینی عالمانو او ملا امامانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو واکسینو په اړه کې د عوامو فکرونه روښانه کړي او باید خلک د خپلو وړو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅیږي.
رسمي مکتوبونه مو لیږلي ولسوالیو ته او همدارنګه علماو ته. دا خو په خطبه کې به جمعې په بیانونو کې به د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره د همکارۍ او د دې د عملی کول لپاره به دوی خپل هغه شری مسؤلیت ادا کوي. علما به د منابر د لارې نه عامه پوهاوی کوي، خلک پرې پوه شي چې والدین هم پرې کې په اولاد په حق ده چې هغه د امراضونه د ده حفاظت او د ده ساتنه ښه صحتمند اولاد هغه تربیه کی.
نو موړې وای دی اسلامي نړۍ لوی علماو د واکسینو د حلال والی په اړه فتوا وی ورکړي او باید چې ځینی مغرض خلک او ډلې د خلکو ذهنونه بلې خواته نکی.
ټول علما باید په دې اگاو سی چې د جامع ازهر فتوا، د سعودي د مفتیانو او د علماو فتوا، د دیوبند د اکابرو فتوا او د ټول اسلامي هیوادونو د افغانستان د علماو فتوا، ټول په دې باندې چې د ټول ترکیبات پکې حلال شیان دي او د دې تطبیق دا ضروری ده، لازمی ده. اسلام هم موږ ته حکم کړی چې موږ دوا استعمال کړو لکل دائن دوا او په مرته هر مرض لپاره الله دوا پیدا کړی ده.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس وایي د دینی عالمانو عامه پوهاوی ښه تاثیر کړی او ډیر خلک دي چې رامات شوي څو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای په دغه ولایت کې د واکسینو په اړه کې دینی عالمانو ښه رول ادا کړی و. همدا هڅې وي چې په ننګرهار کې د واکسینو نه د مس یا پاتې ماشومانو شمیره له 10,000 نه 8,000 ته راټیټه شوې ده.
د علما کرامو نه همدارنګه د معرفت استادانو نه همدارنګه د ټولو قومي مشرانو نه مننه کوو چې دغه ملي برنامه په تطبیق کې هر وخت موږ سره همکاري کړې ده. دا ځل یو ځل بیا زوینه غوښتنه خواهش لرو چې څو د برنامه په تطبیق کې موږ سره همکاري وکړي. په هر هغه ځای کې چې تاسو مشکل ګورئ نو لطفا موږ سره شریک شئ چې څو اړتیا موږ رسېږو.
د ننګرهار په ولایت کې روان میلادي کال د پولیو یو پیښه ثبت شوې چې د کامې په ولسوالۍ کې ده.
د څو خبرونو غټه کې په خوست کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د وی کورنۍ وکسم نه شوې. په اسلام آباد کې د روسي سفیر تور لګولې ده چې دایشت افغانستان په شمال کې واره ماډه جوړه کړې ده. د چمې پورستو سول کې د جیم د اولمپیک لوبې پیل کیږي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس نن د پنځشنبه پورست خبرداري ورکړل چې ډیپلوماسي کار ورنه کی نو متحده ایالات به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیکي توغندو د خطر د دفع کولو لپاره د هغه په وینا په پوره عزم او استقامت اقدام وکړي. پنس یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د ټرمپ اداره په خپل عزم کلکه ولاړه ده. هغه د خبره نن په توکیو کې امریکایي عسکرو ته په وینا کې وکړه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې د عیسوي مبلغینو ایوانجلیکل فرقې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. د دغې ډلې پیروان د ښاغلي ټرمپ کلک ملاتړ کوونکي ګڼل کېږي او تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ورسره کلک ولاړو. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د یو غټ نظامي رسمي خوځښ جوړول غواړي، پینټاګن یا د امریکا د دفاع وزارت نن د پنځشنبې په ورځ وویل چې په دې اړه کار روان دی. ټرمپ غواړي چې د لومړي ځل لپاره په واشنگټن ډي سي کې هغه شان پوځي رسمي خوځښ جوړ شي چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې د نازي آلمان باندې د متحدینو د نظامي بری په ویاړ په فرانسه کې جوړیږي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرشه.